السلام علیکم د څلورو بجو د خبرونه چې یو سات دوام کوي لدې شبې پایل سو په پایل کې خبرونه وړاندې کیږي ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د بیوزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورنیو خپلې لوڼې په وړکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ور تر غاړې دی. ملګرو ملتونو نن په یو اعلامیه کې ویلي لیکلی چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې. تر یوه کال زیاته موده کېږي چې طالبانو په ملي او نړیواله سطحه د غوښتنو برخلاف نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او ښځې هم په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه یې نوي پوښلي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پرون په دې باب رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیویي پیغام کې وویل،
ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکول کېږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې تر څو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کېږي.
پروستوي کې تر ډیره د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومان او ښځو د ولیدو خبرونه ورکول کیږي. په تازه پیښه کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یوه ښځه تر څو ساعتونو وروسته له یوې ژورې څایې برمی وایستل سوه. په داسل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي، حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي. د نیټ بلاکس په نوم د ویب سایټونو یوه څارونکي بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند سوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده. تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انسټاګرام، واټس اپ او لینکډ ان هم محدودیتونه لګول سوي. په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي. ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 14مه په بشپړ ډول د حجاب نری آیتولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه، خو درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. تاجکستان او قرغیزستان یو بار بیا د پولی پوجدو کې د ورستیو خنړیو نشته ملامتي پر یو او بل واچوله. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف د څرګندونو په باب خبري وکړي. مهر الدین د تاجکستان په خوانی ادعا بیا تکرار کړه، هغه دا چې قرغیزستان د اوربان له موافقې سرغړونه کړې ده، خو قرغیزستان ویلي چې له دې موافقې سره سم یې عمل کړی دی. د قرغیزستان ولسمشر تیره سیشنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې پر تاجکستان تور لګولی و چې د یوه او بل ځمکني بشپړتیا ته د درناوي له تړونونو یې سرغړونه کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي په اوږدو کې د وروستیو نښتو له کبله لږ تر لږه 100 کسان وژل سوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په اوږدو کې اوري چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي سږ کال به هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په استازیتوب څوک خبرې نه کوي.
اوسنی حاکمانو نړیوال حیثیت لري خو تر هغې ډېر مهمه ده چې د افغانستان خلک په ستونزو کې دي.
بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول سوي. په غزنی کې د ځینو خصوصي لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بیول کیږي.
زموږ یو علمي سفر و چې په هغه کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بلاحصار نه او نهرونه مې لیدنه وکړه.
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شر اغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي چې سږ کال به هم د دغه سازمان په عمومي غونډه کې هیڅ څوک د افغانستان په استازیتوب خبري ونه کړي. شغلی فائق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، افغانستان او میانمار یا پخوانی برما د هغې موافقې له مخې چې تیر کال په عمومي اسمبلۍ کې وسوه او خبرې ونه کړې، سږ کال به هم په هماغه ډول دواړه هیوادونه په دې اسمبلۍ کې خبرې ونه کړي. خو ښاغلي فائق لیکلي چې ټاکل سوی د سپتمبر پر 28مه د افغانستان وضعیت په اړه د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي چې سکل به هم دغه سازمان په عمومي اسمبلا کې د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. ښاغلي فایق د سپتمبر په 14 نیټه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان او میانمار د هغه توافق له مخې چې تیر کال په عمومي اسمبلا کې رامنځته شو او خبرې ونه کړي، سکل به هم په هماغه ډول افغانستان او میانمار په عمومي اسمبلا کې خبرې ونه کړي. خو ټاکل شوی چې زه د امنیت شورا په ناسته کې چې د سپتمبر په 20 د افغانستان په اړه جوړیږي او د بحث محور به هم د افغانستان وضعیت وي ګډون او خبرې به پکې وکړم. د ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د عمومي اسمبلې له جوړېدو مخکې پریکړه کړې وه چې په دې ناسته کې به د افغانستان او میانمار په استازولۍ ځکه څوک خبرې ونه کړي چې مسؤول چارواکي یې نه درلودل. تیر کال پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او په میانمار کې بیا کودتا شوې وه. نصیر احمد فایق په تیر جمهوري نظام کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د دغه هیواد د دایمي استازي غلام محمد اساقزي تر استعفا وروسته سرپرست وټاکل سه. د طالبانو حکومت بیا د واک په ترلاسه کولو سره خپل د قطر د سیاسي دفتر اوسمهاله مشر سهیل شاهین دغه سازمان ته د دایمي استازي په توګه ونوموه، خو ملګرو ملتونو نوموړي ته دا څوکۍ ورنکړه. د دوی حکومت لا هم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د خبرو نه کول به د عامو افغانانو او د افغانستان په بهرني سیاست منفي اغیز ولري.
نړیوال سټیج څوک نشي ویلی، د اوس وطن کې فقر دی، بدبختی دی، د هغې تر څنګ ناامنی ده، د هغې تر څنګ بیا د دې حالت نه نور استفاده کوي. نور ملکونه څه په ګاونډ کې څوک په افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوي، څوک به تهمتونه ورباندې لګوي، اما خپله هیڅوک بیرته نشته د افغانستان په نمایندګۍ چې د هغې حالت نه هم دفاع وکړي، اما هغه خپل اصلي حالت دنیا ته وښودلی شي.
د یادونې وړ ده وروسته له هغې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ رامنځته او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو ادارو او رسنیو له لوري وخت په وخت بد بشري وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول کېږي. هغه څه چې طالبان ردوي او افغانان یې په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو جدي پام غوښتنه کوي.
ومردل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول سوي حکومت لخوا معرفي سوي سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي چې سش کال به د دغه سازمان په عمومي غونډه یا اسمبلی کې هیڅ څوک د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. د سیاسي مسایلو لاشنون کې حبیب الله خان خیبر څخه مې د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې دا چې د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته سش کال څوک وینا نه کوي دا په څه معنا ده؟
دا چې سکل به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان استازي شتون ونه لري چې وینا وکړي، دا خورا بد خبر دی. نه یوازې بد خبر دی، بلکې ناسنجیده تصمیم دی. دوی په دې کار سره نه یوازې طالبان محوه کوي، بلکې افغانستان محوه کوي. د افغانستان خواوشا 40 میلیون وګړي محوه کوي. دوی حتی دې ته هم ونه کتل چې همدغه 40 میلیون وګړو په تیرو 20 کلو کې په تیرو 22 کلو کې د نړیوالو ګډو ارزښتونو لپاره مبارزه وکوله. همدغه خواوشا 40 میلیون وګړو په تیرو 20 کلونو کې هغه ارزښتونو ته کار وکوه چې نړۍ غواړي او د نړۍ یو انسان غواړي. په دې کار سره دوی غواړي افغانستان او افغانان لا بدبخت کړي. زه فکر کوم په اوسنی وخت کې د طالبانو څنډې تکول، منځوي کول، محوه کول لا وحشت زیږوي او دا وحشت بیا نړۍ ته خوريږي. زه له همدې ځای ویلی شم چې د بدبختۍ شیبې شروع کیدونکې دي، چې دغه بدبختۍ تر شا دوه اساسي لاسونه دي. یو خدای چې په تیر حکومت کې د بهرنیو چارو وزارت له یوې ډلې سره، له یوې ګوند سره و چې هغه ګوند نن یو جګړه پیل کړې ده چې ورته ملي مقاومت نوم یې خیدې، او له بلې خوا د هغوی هم فکره چې په پخواني بهرنیو چارو وزارت کې دندې درلودې د ډیپلوماټانو په توګه، دوی بلې خوا په ډیپلوماټیک دستګاه کې داسې کړنې ترسره کوي چې بالاخره داسې بدبختیانې رامنځته کړي. ځکه موږ تاسو پوهیږو چې ملګري ملتونه څه او د هغوی غونډې څه ډول نیول کېږي. د دې غونډو لپاره پخواني تصمیمونه شتون لري، هڅې شتون لري، امدګیان شتون لري. آیا زما یو ډیپلوماټ یا زما امدا اوس فلحال استازی چلته استازیتوب کې له افغانستان څخه هغه کوم غبرګون خودلی او دغه غبرګون نتیجه څه ده؟ د کوم ډیپلوماټیکو روندونو، مذاکراتو، اصولو کار واخیست چې بالاخره دا خلک دې ته وادار کړي چې بالاخره افغانستان ته ځای ورکړي؟
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د نړۍ ځینو نورو رهبرانو پر افغانستان بحث وکړ، خو په جواب کې د افغانستان آواز خاموش وو. دا څه زیان رسوي افغانستان ته په نړیوال سټیج کې؟
ښه، یو خدا شو چې موږ له وینا محروم شو تر څو د حق غږ پورته نشو کړلی. له بده بخته بله مسله دا وه چې ځینو مغرضو هیوادونو چې په سر کې پاکستان دی، هغوی په موږ تور ولګاوه چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کیږي، د تروریستي فعالیتونو ځاله ګرځېدلې ده او د بیلابیلو ډلو فعالیت دلته شتون لري. موږ تاسو نړیواله ټولنه ټول په دې پوهیږو چې تر هرګر څوک روزي، تر شاید چا لاس دی، په خړ لیس کې څوک دی او د تر هرګرو ډلو شبکه، ادرس، لابراتوار کم ځای دی. همدا پاکستان چې دغه ټول بدبختیو شروع د دوی لمن کیږي نن راځي په افغانستان تور پوری کوي. دا یوازې یو تور نه دی، دا یاد ساتي چې په آینده کې هر بدبختی را منځته کیدا پاکستان به هم دا کوي. چې ما خود ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا خبره کړې وه چې افغانستان د ترهرګرو په ځاله بدل شوی، په داسې حال کې چې دغه ترهرګري کړنې به خپله ترسره کوي او خپلې ګټې به پالي. نو اوس د دوی پر وړاندې چوپ پاتې کیدل د خپل څلوېښت میلیونه شاوخوا څلوېښت میلیونه نفوس سره ظلم دی، له خپل وطن سره ظلم دی، له خپل ارزښتونو سره ظلم دی، له خپل تاریخ سره ظلم دی.
اوس څه چاره پکار ده؟ لږ تر لږه د تیر حکومت سفیران چې له نړیوالو سازمانونو او ګڼو هیوادونو سره په تماس کې دي، په دې برخه کې څه کولای شي؟
دغه د ډیپلوماټیک دزګه کوم پاتې شونې چې ده د پخوانی حکومت څخه چې سفیران او ډیپلوماټیک کارکوونکي دي، دوی هم د اوسم کولای شي چې په بیلابیلو ډولونو خپل اعتراض په ډاګه کړي. دوی کولای شي د ملګرو ملتونو په مقر کې ځانګړي تالارونه کرایه یا واخلي او په هغوی کې خبرې وکوي، غونډې وکوي، اعتراضونه وکوي، پریس کانفرنسونه ورکړي، ووایي چې بدبختی دا ده، ستونزې دا دي، تاسو په واقعا په ستونزو باندې سترګې پټوئ، که سبا کوم مشکل رامنځته کیږي نو بیا به موږ هم یوه ژبه ولرو چې موږ خپل غږ پورته کړی او په داسې حال کې چې موږ محروم شوي وو. نو بینان که تاسو یو ځای مثال درکمه چې زموږ دغه ډیپلوماټان او سفیران څه کولی شي. تاسو ولیدل چې پاکستان د خپلو زلزله ځپلو لپاره څه ډول یو کانفرنس یو نندرتون ترسره کړ او څه ډول یې له خپلو خلکو دفاع وکوله، څه ډول یې وشو کولی چې د نړیوالو مرستې ځان ته راجلب کړي. نو همدا اوس د پخوانی حکومت د افغانستان اسلامي جمهوریت پاتشون ډیپلوماټان او سفیران چې دي، دوی آزاد لاس لري نړیوالو ادرسونو ته، نړیوال اړیکې لري، نړیوال کانالونه یا نړیوال رابطې لري، روابط لري چې دا غینه په استفادې کولی شي د افغانستان غږ ډیر ښه، ډیر رسا، ډیر واضح ورسوي او د افغانستان له ارزښتونو څخه څه ډول چې لازمه ده دفاع وکوي.
د سیاسي مسایلو شنونکی حبیب الله خان خیبر وله ازادي رادیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د نجونو د زده کړې د حقونو فعال ملال یوسفزی د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې پر افغان طالبانو فشار راولي څو په افغانستان کې لښ په ژوند ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته شوونځي ته د تګ اجازه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی سمد مخ کې د جرمني له یوې مجلې سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو د پاکستان په غوښتنه نجونې له زده کړو بې برخې کړې دي.
مجبور هستم که مصروفه بعضی کارهای دیگه کنم. من خیلی آرزوها داشتم
میترا د یو لسم ټولګي زده کوونکي چې نسی کولای خوانځي ته ولاړ سي، وسی حقاقي یعنی پر لرګیو نقاشي پیل کړی ده. میترا چې لیاو کل راهیسی لزده کړو به برخې ده، وایي غواړي خوانځي ته د نه تک اندېښنه د نقاشۍ او د تازینی توکو په جوړولو سره هیر کړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو لپاره د خوانځیو د تړلو په تړاو باید طالبان ځواب ورکوونکي واوسي.
زه حق نه لرم چې خوانځي ته ولاړ شم، زده کړه وکړم، یو کال وشو. طالبان باید ځواب ورکړي او باید ځواب ورکوونکي بي چې ولې یې د نجونو خوانځي تړلي، ولې یې د میلیونونو نجونو پر مخ خوانځي تړلي، ولې یې دوی په کور کې کېنولي دي.
میترا چې پخوا د فوټبال لوبغاړی هم وا، وایي د خوښي وړ ورزش او لوړو زده کړو دوام ورته ناشونی ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې ملال یوسفزی چې د نجونو د تعلیم د حقونو فعال او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ده، د سپتمبر په 24 په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره خبرې کړې چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې لشپګم ټولګیو پورته انجنونو ته خوندزو ته د تاک اجازه ورکړي. نو موري دا هم لیکلی اوس مهال افغانستان یوازینی هیواد دی چې انجنې منځنۍ خوندزو ته د تاک حق نه لري. ملاله یوسفزی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي و چې لشپګم ټولګیو پورته خوندزو ته د انجنونو د تاک مخنیوي د پاکستان پلان دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې مخکینی سرپرست وزیر نورالله منیر په اروزګان ولایت کې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مسله د افغان ولس کلتوري ستونزه ده، او ځینې خلک نه غواړي چې لشپړس کلونو لوړې لوڼې یا خویندې ښوونځیو ته ولاړې سي. هغه څرګندونې چې د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل د ټول هیواد په زیان تمامیږي، او د افغان نجونو له حقونو نه توجه کیدونکې سرغړونه ده. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان دننه او بهر لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي، خو تر اوسه دوی د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول سوي. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په دغو نښتو کې د دوی څلور مخالفان وژل سوي او دوه یې ژوندي نیول سوي، خو خپل لوري ته تلفات ردوي. د مقاومت جبهې غړو هم په خپلو رسمي پاڼو کې په بدخشان کې جګړه تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا هم په دې اړه راپور.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جګړه د دواړو لوریو لخوا تایید شوې ده. په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي وایي د بدخشان د څلورو ولسوالیو ترمنځ د شیبې په سیمه کې نښتې شوې چې د نوموړي په وینا په دې نښتو کې دوی د مقاومت جبهې څلور وسلوال وژلي او دوه یې ژوندي نیولې دي.
یو شمېر مخالفان چې شل یا دېرش کسه وو د یفتل، ارغنجخوا، شغنان او راغستان ولسوالۍ ترمنځ د شیوې په سیمه کې راټول شوي وو، او غوښتل چې د امارت خلاف فعالیتونه وکړي چې تعقیبي حملې پرې روانې دي. هغه راپور چې اوس را رسیدلی، څلور مخالفان وژل شوي او دوه له وسلو سره ژوندي نیول شوي دي.
ښاغلی احمدي دغه ادعا په اړه چې د طالبانو یو قومندان له مقاومت جبهې سره یو ځای شوی وایي چې نوموړی یو عادي کس وو او کوم مشهور او مهم قومندان نه وو. د طالبانو حکومت د اداو پاړه مو د مقاومت جبهې له ویان صبغت احمدي څخه هم وپوښتل. نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې پر خپل ټویټر لیکلی و چې په دوو وروستیو ورځو کې د دوی وسلوال په بدخشان کې له سختې ازموینې څخه تیر شوي دي. ښاغلی احمدي په دې ټویټ کې مخالف او خپل لوري ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه پورې کومې خپلواکې سرچینې هم د دغو نښتو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، او نه هم کوم شمېر چې طالبانو د بدخشان په جګړه کې د وژل شویو او نیول شویو په اړه وړاندې کړی تایید کړی دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې اوس د مقاومت جبهې غړی دی هم پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په بدخشان کې د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې جګړه تایید کړې او ستایلې ده. په بدخشان کې داسې مهال د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه خپرېږي چې تر دې مخکې په پنجشیر او بغلان کې هم د دواړو لوریو ترمنځ وسلوالې نښتې شوې وې. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهه د دوی په وړاندې رامنځته، او وخت په وخت یې د طالب ځواکونو په وړاندې وسلوال تحرکات ترسره کړي دي. دغې جبهې د روان لمریز کال د وږي په 14مه طالبان د سیمه ییزو محاکمو زنداني کولو، شکنجه کولو او د پخواني حکومت د کارکوونکو د وژلو په ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونې هم تورن کړي وو. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی ادارت کړي و او پروپاګاندا و اوازه بللې و.
ازادي رادیو پرلندو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د روسیې هغو پوځیانو ته چې اوکراني ځواکونو ته تسلیمیږي د ضمانتونو وړاندیز کړی دی. بلخوا د اوکران په څلورو ښارونو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټول پوښتنه هم روانه ده. تفصیل له اسدالله لودین.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپله پرونۍ وینا کې په روسی ژبه هغو روسی پوځیانو ته یو شمېر ضمانتونه وړاندې کړل چې جګړه کې نیول کېږي. نوموړي هغو سزاو ته هم اشاره وکړه چې تازه په روسیا کې د تهدیدونکو یا هغو کسانو په ضد اعلان شوی چې له پوځي بسیج سره مخالفت لري. زلنسکی ویلي اوکراین تسلیمیدونکو روسي سرتیرو ته درې خبرې تضمینوي. لومړی دا چې له هغوی سره به متمدنانه چلند کیږي، دویم دا چې هیڅوک به یې د تسلیمۍ په شرایطو نه خبریږي، او دریم دا چې که نه غواړي تبادله شي دوی به ورته بله خوندي لاره چاره ولټوي. د زلنسکي دا خبرې په مستقیم ډول د روسیې د نسبي پوځي بسیج د اعلان په اړه دي. د دغه پوځي بسیج هدف د هغو ځواکونو ملاتړ دی چې له تېرې فبروري میاشتې راهیسې اوکراین کې جنګیږي او وروستیو کې د دغه هیواد په ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. د روسیې د ولسمشر د دغه اعلان له مخې به سلګونه زره ریزرف یا تازه دمې ځواکونه د اوکراین جګړې ته واستول شي. ولادیمیر پوتین دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې اوکراینی ځواکونو په یرغلیزو عملیاتو کې ډېرې سیمې له روسي ځواکونو ونیولې. زلنسکي روسي سرتیرو ته په خطاب کې ویلي د دې پر ځای چې یو پردي هیواد کې د جنگي مجرم په توګه ووژل شي، ښه ده چې د پوځي بسیج له چوکاټه تېښته وکړي. د زلنسکي له دې خبرو سره هممهاله بیا روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو ګولۍ ویشتلې دي. په ورته وخت کې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې تر یوې اندازې د روسیې تر کنټرول لاندې دي، له روسیې سره د یوځای کېدو په هدف ټولپوښتنه روانه ده. په لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې دا ټولپوښتنه د لویدیځ لخوا غندل شوې او د نه منلو وړ بلل شوې ده. اوکراینی چارواکو ویلي په دغو څلورو سیمو کې په زور خلک رایې اچونې ته مجبوره شوي او د رایې ورکونې بهیر خپلواک څارونکي نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د متقیدینو ټولنې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د دوی حقوق ورکړي ځکه زیاتې ستونزې لري.
په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنه د متقاعد شوي او کسانو اقتصادي وضعیت ښه نه ګڼي وای دغه برخه خپل حقوق ته سخت اړتیا لري. د دغه ټولنې رئیس افندي سنگر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تقاعد د متقاعدینو حق دی، خو په خبرې له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
فعلاً لپاره ډیر په مشکلاتو گرفتار دي. فعلاً لپاره هغه پیسې غواړي چې زمونږ له معاش نه ګرځیدلې پیسې دي. قانون دا وایي چې د متقاعد لپاره باید چې کال نه وشي باید متقاعدینو د کلنۍ معاش ورکړ شي، مګر متاسفانه تر اوسه پورې زمونږ د ډیر تعداد په 1400 کال کې هم معاش نه اخیسته، په 1401 کې هم مونږ ته تر اوسه پورې معاش نه تیر شوی.
د ښاغلي سنگر په خبره د طالبانو حکومت د متقاعدینو لپاره څلور میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې په خبره ده د متقاعدینو شمیر ته په کتو کافی نه دي. په ورته وخت کې تیر حکومت د نظامی او ملکی برخو یو شمیر متقاعدین هم د سخت او اقتصادي ستونزو خبره او په ټینګار سره د طالبانو له حکومت د خپل حقونو غوښتنه کوي. متقاعد کارکونکو محمد طاهر ازادي رادیو ته وویل
هر متقاعد اولادونه لمسیان او کورنۍ لري، موږ خوښتنه کوو چې زموږ ستونزې دې حل شي. د دې لپاره چې په ډیر بد حالت کې یو، نه جامې نه لوښي او نه فرش لرو چې وی پلورو او د کور مصرف پرې پوره کړو.
یو بل متقاعد کارکونکو چې نو غړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هغه هم ازادي رادیو ته وویل
زه ډیر په زور مولان دومره په زور م چې یو خالي دغه ماش دې نوټ شي نه لرم، یو نه وای ته هیڅ شي نه ستاسو پنځزر یا سلور زر کرایه ورکو ما د کور کرایه او دا پنځه شپږ سو د کرایه برق کې شپږ سرایال یو.
دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د طالبانو حکومت ته د خپل حقوقو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غوښتنې مطرح کړې وي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د متقاعدینو مسله تر بحث لاندې ده او په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو متقاعدین بیا نیوکه کوي چې د طالبانو پریکړه د متقاعدینو د تقاعد په اړه ځنډنې شوې او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دغه چارې د اړمنو په ځانګړي ډول د متقاعدینو ستونزې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنې د معلوماتو له مخې په 1400 مریض کال کې په ملکی برخه کې د متقاعدینو شمیر 2245 کسه او په پوځي برخه کې هم 55625 کسه و.
او سم په یو راپور کې اوري چې غزنی کې د ځینو لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بیول کیږي.
نو لسکلن خلیل رحمان په غزنی کې د یو خصوصي لیسې د 12 ټولګي زده کوونکو دای د ځینو نور ملګرو په ګډون په یو علمي او په هني سفر د غزنی ولایت د یو شمیر تاریخي ځایونو د لیدنې په مخه بالا حصار ترغلی.
نن زموږ یو علمي سفر وو چې په هغه کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالا حصار نه امنارونه ملیدنه وکړه.
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم د دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم، بالا حصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زما لپاره په خپله تر ټولو هغه جالب ځای چې و هغه په خپله د غزنی هغه پخوانی ښار یا بالاحصار و چې تر ټولو ډېر زیات پخوانی تاریخ لري، نو په همه خاطر باندې زما لپاره ډېر جالب.
دغه زده کوونکي غوښتنه کوي چې د لیسو شاګردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل شي او بیا دې د دغه شاګردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړه سي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاګردان تاریخي ځایونو ته بیول کیږي تر څو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لورې معلومات ورکړل سي. اسدالله کمالزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزنی تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دی وایي دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
نن موږ لومړی آرشیپ او بیا موزیم ته لاړو، د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه مو لیدنه وکړه. وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالا حصار ته ورغلو، هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتې شونې مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلی یو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ذاتي سفر پای ته رسېږي.
ښاغلی کمالزی زیاتوي د نورو لیسو مدیران دي هم د خپلې علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزنی کې د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکي بیا دغه پوهنیز سفرونه ګټور ګڼي او د زیاتېدو غوښتنه یې کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي تر څو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولد او لیدنه یې وکړي. نوموړی وایي تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي له هغوی سره یې مرسته کړې ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی راسره بیا یو رهنمایي ورته کوو، بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالاحصار تاریخي منارو او همداشان تپه سردار او نورو ځایو ته یې رسوو او همالته لارښوونې ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي ابیدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي چې ګڼې ښځې هم پکې برخه لري. 22 کلنه ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 14مه په بشپړ ډول د حجاب نری آیات په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. په افغانستان کې هم د طالبانو تربیه او واکمنۍ وروسته ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره لاریونونه کړي دي. د ښځو د حقونو له فعالې اوژې امیل څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په ایران کې د ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوي اعتراضونه ولې دومره پراخ سوي.
په ایران کې د ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي اعتراضونه دا چې دومره ولې پراخ شول، زه فکر کوم چې دغه مسله یو بهانه شوه، یو انګیزه شوه د دې دپاره چې هغه ولسونه د دې حاکم نظام نه بې اندازه ناراضه دي او خپل هغه نفرت او انزجار جهان ته انعکاس ورکړو، دنیا ته یې وښوده چې موږ د دوی نه بیزار یو، موږ نه غواړو او د دوی د چتر لاندې نور ژوند وکړو. زما په فکر همدا به وي د خلکو پراخ لاریون چې اوس هم ادامه لري. لا
نه په افغانستان کې هم د طالبانو تربیه واکمنې دو وروسته ښځو بیلابیل اعتراضونه کړي. دوی عمدتاً څه غوښتنې لري او آیا نارینه یې تر څنګ درېدلی دي؟
په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنې دو وروسته بیلابیل اعتراضونه خلکو د دوی د کړنو په مقابل کې البته وکړل. نو دوی عمده غوښتنې دا و چې تحصیل غواړو، کار غواړو، سیاسي مشارکت غواړو چې د ټول د میرمنو نه واخیستل، نه یوازې د میرمنې بلکې د نارینه نه واخیستل. هغه پخوا کارکونکي خو ټول سیاسي حکومتي نه ول، نو عام خلک هم پسند کړل. بیکاری، فقر، بدبختی په دې ټولنه کې لا پسې روانه ده.
په افغانستان او سیمه کې شزی د کومو اساسي ازادیو غوښتنه لري چې نه ورکول کیږي؟
په سیمه او نړۍ کې دا چې خزی میرمنې کوم ازادیګانې غواړي، زه فکر کوم په سیمه کې به دوی دا غواړي چې د نارینه سره د دوی حقونه مساوي شي، خپل غ انساني غوښتنې لري چې هغه به د خپل حاکم نظام نه غواړي. خو موږ باید مبارزه وکړو چې موږ د انسان په صفاتو پیژني، ځکه دلته په محیط کې هم زمونږ هغه ژوند محدود شوی دی، هغه ازادیګانې زمونږ نه اخیستل شوی، تحقیر توهین بې اندازه زیات دی، ورځ تر بلې ساحه د ژوند موږ ته بیخي تنګیږي. نه یوازې موږ نه تاثیر واخیسته چې جهان پې پوهیږي، نه یوازې کار موږ نه واخیسته، بلکې نور هم په ټولنه کې موږ ځورېږو. یعنی داسې د مسؤلیت احساس نه کوو، خپل ارزوګانې دلته نه ګورو چې په آینده کې به څه کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله اوژۍ امیل وه. لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورنیو خپلې لوڼې په وړوکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي، او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ور تر غاړې دی. ملګرو ملتونو نن په اعلامیه کې ویلي لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې. تر یو کال زیاته موده کې چې طالبانو په ملي او نړیواله سطحه د غوښتنو برخلاف نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او ښځې هم په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي دي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت وایي د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه یې نوي پوښلي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټاکور پرون په دې باب رسنیو ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل،
ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکول کیږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې ترڅو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې با اړوند کسان عادی او قضایی ادارو ته سپارل کیږي.
پروستوی کې تر ډیره د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومان او ښځو د ولیدو خبرونه ورکول کیږي. په تازه پیښه کې د هلمند په نادلی ولسوالۍ کې یو ښځه تر څو ساعتونو وروسته له وی ژورې څایې برمی وېستل سوه. په داسل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي، حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي. د نت بلاکس په نوم د ویب سایټونو یو څارون کې بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده. تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انستاګرام، واتس اپ او لینکډ ان هم محدودیتونه لګول سوي. په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي. ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 13مه په بشپړ ډول د حجاب نری آیتولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه، خو درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. تاجکستان او قرغیزستان یو ور بیا د پولی پوجدو کې د ورستیو خنړیو نشته ملامتي پر یو او بل واچوله. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف د څرګندونو په باب خبري وکړي. مهردین د تاجکستان په خوانی ادعا بیا تکرار کړه، هغه دا چې قرغیزستان د اوربند له موافقې سرغړونه کړې ده، خو قرغیزستان ویلي چې له دې موافقې سره سم یې عمل کړی دی. د قرغیزستان ولسمشر تیره سیشنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې پر تاجکستان تور لګولی و چې د یوه او بل ځکنې بشپړتیا ته د درناوي له تړونونو یې سرغړونه کړې ده. د دوړو هیوادونو ترمنځ د پولی پوجدو کې د وروستیو نښتو له کبله لږ تر لږه سل کسان وژل سوي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او همدارس د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او ښه شپه. ستاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن برابر کړې او وړاندې کوم. عزتمنو دوستان، لکه څرنګه چې مې په تیرو خبرونه کې هم د یادونه کړې ده چې ستاسو لخوا موږ ته په هر هفته کې یو شمېر صوتي یا غږیز پیغامونه رارسیږي چې موږ یې اورو او وروسته بیا په نوبت سره درته خبرو. نو کله کله دغه پیغامونه ډیر وي چې موږ ټوله په یو خپرونه کې نسو خپرولای، او کله کله هم بیا لږ وي چې په هغه صورت کې بیا موږ ستاسو هغه پیغامونه چې په تیرو خپرونو کې نه دي خپره شوي درته خپرو. نو ځکه تاسو تل ډاډه اوسئ چې ستاسو ټوله پیغامونه که څه هم تاسو په تکرار سره رالیږلي وي درته خپرو. او زموږ ځینې اورېدونکي بیا زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې د دوی پیغام ورته په وار وار خپور کړو. نو بیا هم باید ووایم که چیرې په خپرونه کې د یو پیغام د تکرارولو ځای او امکان وي، نو موږ د خپلو ګرانو اورېدونکو لپاره دغه کار کوو. او اوس په هم راسو دغه خپرونه به د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د پیدا شویو خپلوانو او دوستانو په باب معلومات راکوي.
السلام علیکم، زه کوچه خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر جنرود نه. دلته یو ماشوم ده د کابل د پلچرخي د شهروالۍ سره ځان نږدې ښي، دلته مې کور ده. دا جم ته راغلی ده، خپل مې عباسین ده، د پلار مې ګل محمد ده. د ټول عمر 8 کاله ده په جم بازار کې ګرځي وړه ګرځي که نه زه پېژني. وایي زه کله وایي کار ته راغلی یم، کله وایي کور لزم جاړي. مهرباني وکړه د ماشوم د هر چای او چا د ته معلومات عباسی نوم د پلار نوم ګل محمد ده، نو مهرباني وکړي ما ته په دغه نمبر ټلیفون وکړي. نمبر مې د 0303 85 59 99. بل نمبر مې د 0305 1 1 1 9 1 9 نمبر ده. که خامخا دا غټ څوک اوري، ګاونډیان یې خپل پلار اوري، نو ما سره په دغه نمبر رابطه وکړي. دا لکه جمهوریت بازار کې ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټول کارکون کمکاران د سلامن د ورکسو اجزان خبرونه ته پیغام پیژم. موږ یو کوچنی کشر ځوان پیدا کړی دی، نو که د هر چا ورور یا ملګری وي نو له موږ سره دی په تماس کې سي. د خپل نوم نکی بلا را ته شي 0 8 15 0 2 4 2 4 2 2 2 او یا هم پر دغه بل د سیم شمیره باندې 0 8 0 8 2 8 شماری باندې. د آزادی راډیو ته ډیره مننه کوم چې زموږ پیغام نشروي. یو ځل بیا هم دغه شمیره وایم 0 8 0 8 2 8 2 8.
السلام علیکم، وخت په خیر. زه تسل خوستایم له ګلابونو خوست نیما. موږ یو کوچنی ماشوم چې شپږو کلن تر عمر لري، نوم سپږمۍ یادوي. دغه ماشوم وایي چې زه د لوګر ولایت یم، که د هر چا وي یا څوک پېژني موږ سره په دې شمارو اړیکې ونیسئ. 0 2 2 5 1 8 1 8 1 د شمارې تکرار 0 2 2 5 1 8 1 8 1. تر بیا ښه وختونه، خدای پوان.
بلې، السلام علیکم طاهر صاحب، روشن محترم سلامونه تا ته. څوک چې د ورکه اجزان نه دا خپرونه اوري ټول مینهوال د خاص ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې زیګ جوړ به وي را په صحت جامې به برتنوي. زه ټلیفون لیکي ته راغلی مل ننګرهارۍ یم، ننګرهار ولایت نه یم. زمونږ سیمه شمشفور ساحه ده. دغه ساحه کې ما ماشوم پیدا کړی تر لیسې څنګ چې نوم طوفان الله ده. تقریبا 8 کاله 10 کاله عمر لري او شنې شنې سترګې دي. دغه ماشوم که د هر چا وي ما ته دې په دغه شمېرې د مهربانۍ د وجې زنګ ووخي. ډېر ښکلی ماشوم ده او مور به ورپسې خفه وي. دغه شمېرې ورته زه وایم 0 8 1 2 2 2 1 2. شمېرې تکرار، یعنې 0 8 1 2 2 2 1 2. روشن شماره ورته وایم 0 9 8 8 8 3. یعنې 0 9 8 3 8. او د واټساپ شماره ورته وایم 0 1 2 2 2 2. بالا شماره ده. او په دې شمېرې سره برخه واخلئ. افغان شماره وایم
5 5 5 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 سلامونه نیک هیله احترامات د زری رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. ظریف خان نبی زاده ما د ننګرهار ولایت ته دغلته د جلال آباد په ښار کې د تلاشی په چوک کې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی. عمر یې تقریبا 15 کاله دی. نوم خالد یادوي، د پلار نوم وارث یادوي. اسمانی رنګ جامې پر تن دي. اوس مهال د اجاز احمد مومن صاحب سره دغه کوچنی د هر چا وي لما سره په لاندې شمېرو اړیکه ونیسئ او دغه خپل ماشوم ترلاسه کړئ. لومړی اتصالات شمېره وایم: 93 9 1 0 3 8 روشن شمیرا 0 9 8 9 15. کواڑی جی جاد احمد مومن سره اړیکه ونیسئ. نو شمیرې تکراروم: 0 5 5 9 1 5 0 1 0 5 5 5 1. اریبا شمیره د 0 8 9 9 1 5. تاسو ته خبرونه ګلونه ورځې خبرونه.
سلامونه نیکی هیله طاهر شان تا ته او د صدی رادیو ټول خوګو اوریدونکو ته. اختر جان جنت خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي، د پلار نومی عبدالغفور دی. د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دی. دا ماشوم اوس مهال له موږ سره دی. که دا ماشوم د هر چا نو په دې شمېره دې ماته زنګ وي، ځکه چې دا ماشوم ډېر زیات ژاړي. دغه شمېرو دې ماته زنګ وي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د اړیکو شماری دي: 0 8 5 1 3 8. یعنی 0 8 2 5 1 3 8. یعنی 0 8 5 1 3 8. او بل ایم ټین شمیره مې ده، روشن شمیره: 0 9 0 9 0 8 1 8. طاهر روشان، تانه ډیر هیله کوم چې زما دا پیغام بار بار نشر کړئ، ځکه دا ماشوم ډیر زیات ژاړي چې خپل کورنۍ ته وسپاره شي. بس ازادي رستۍ کې وایم چې ازادي رادیو زنده باد.
السلام علیکم، په دې هیله کې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. طاهر روشان صاحب، السلام علیکم. تاسو د ورکو ځان ټول دوستانو سلامونه کوم. محمد اساس افغان یم، له کندهار څخه. زموږ دوست دا کړی د احمد په نامه دی. دا څو کار دی د لمنه څخه راغلی دی کندهار ته. او که د هر چا دوست دارې وکړي، خو راځي خپل دوستي بوځي. زما در په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي: 0 0 0 0 3 2 0 2 3 8. شمېره زر بیا هم: 0 3 0 2 8. بلې اتصالات شمېره: 0 8 1 1 0 0 9 2.
السلام علیکم، زه بشیر احمد احمدی یم، د کندهار ولایت د جدی ولسوالۍ څخه. دلته یو هلک دی چې نوم یې نور احمد یادیږي. دا دوې میاشتې کېږي چې راغلی دی او وایي زه د کونړ یم. کندهار مسلمان ورور یې. نو پر دغه شمېره دې موږ سره د مهربانۍ له مخې اړیکه ونیسي. رسالات میرا اور سلام: 0 8 0 0 5 5 9 5. افغان دې سنش میرا وم: 0 8 2 1 3 و. ان کار مسلمان ورو دي مهرباني د مخه دې په دې شنو اړیکه ونیسي. څه وخت
ګران اوریدونکو، په دې هیله چې په دغه پیدا سوو کسانو کې ستاسو کوم دوست او عزیز هم شامل وي. که نو دعای وکړو چې ستاسو ورک شوي خپلوان هم هر څه ژر پیدا سي. او په همدې هیله اوس به هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکو سوو کسانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، ما یو ورور اکسوی د عبدالکریم په نامه دی. شپانس کاله کېږي چې ورک تیار یې چې د مرګ او د ژوند حال لري، نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. زه خپل عبدالکبیر یم، د ورور نن د ورونو نوم یې په دا ډول دی. یو مامردین اخوند دی، یو بغدین لالا دی، یو برجان لالا دی، یو خیاط خان لالا دی، او یو د احمد خان لالا دی. زه خپل عبدالکبیر یم، نو که زما ورور د مرګ او د ژوند دی، د جمال الدین کاکا زوی دی، د بغران د ولسوالۍ د هلمند ولایت دی، د برش د کلي دی. هر وخت چې د مرګ او د ژوند په هغه معلومات یې، نو ما ته دې په دغه مهریکه زنګ ووایي. 0 2 1 3 0 9 خدا شماره دې ما ته زنګ ووایي. هر وخت چې د مرګ او د ژوند حال یې، نو ما ته په دغه شماره زنګ ووایي.
سلامونه رشید صاحب محترم، تاسو ته یو سلام د برنامه ټوله مینوالو ته کوم. زه سید مقبول محمدی د کابل څخه دلته چې موږ یو مرګره نظر کښو د صدر ولی په نامه د شهزاد دوی د هر ورور ته پته یې، نو ما ته دې په دغه شمارو زنګ ووهي. نمړ انټین شمېره ورته وایم، 0 3 9 9 6 7 8 یعنی 0 8 0 2 9 6 7 8 میرا وتا یاد دیا تھی کارو میں 0 8 0 2 9 6 7 8 بس تاسو ته سوال خدای په امان.
السلام علیکم، عبدالحنان منی ملح کندهار ولایت څخه. زما یو دوست اورکتی رحیم الله دا نشته چې څوک پاره معلومات نورمات خیلې د په همدغه شمیره چې د افغاني سیند زنګوي. شمیره د 0 0 0 0 5 5 3 0 0 0 د شمیرې تکرار دی. 0 0 0 0 5 5 3 0 0 0 0 او یا هم بل شمیره د روشن 0 0 9 9 0 8 0 8 د شمیرې تکرار دی. 0 0 0 0 9 0 0 8 0 0 8 او دغه د افغان بیسیم شمیرې اصل بیا ورته وایم، 0 0 0 0 3 5 5 3 0 0.
سلامونه تاسو درنو ته د خبرونې خوږو ته خاص سلام. دغه وخت په خیر، زه د ټلیفون په لیکو وصل شوم. زه ولحکم ارخی له غنبه د ننګرهار ولایت او د کامی ولسوالینا. زما د ترزوی ګل زمان د پلار نومي نوراغه. د تیرو درې ورځو راهیسې نادرکه شوې ده. که هر چاته د دې هلک په اړه معلومات وي، د انساني همدردۍ له مخې دې موږ سره په دغه دوه ټلیفونو شمیرو اړیکې ونیسئ. یادونه کوم چې دغه هلک شنې جامې او تورې سپلۍ په پښو دي، نو که هر چا لیدلې وي یا هر چا معلومات یې حاصل کړي وي، نو دغه ټلیفوني شمیرې درته وایم. مهرباني دې وکړي ما ته دې زنګ ووهي. اول اتصالات شمیره د 0 8 8 0 5 0 3 3 5. روشن شماره درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شماره درته وایم چې واتس اپ هم شته، 0 8 0 5 3 5. ډیره مننه چې موږ ته موخ راکو د ازادي راډیو څخه. یو نړۍ مننه تاسو ته خوښوتون. الله پامان.
السلام علیکم، روشن سیمه زم بیا تاسو او د ازادي راډیو ټول کارکونکو رضوان الله خو زه خیر مې فکر کړم چې ما زموږ یو راډیو له برکت سره د نړیغه ته نامه دی د لاس کالو دی او تور حلې پر تم د سټی کالې پر پلاستیکي چپړې تخې دي. د کابل خاکي جبارو مثالي څخه برکت شو. دا هر چا ته پاتې یوه شمېره کې یاد شکوم د موږ سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. زموږ په شمېره کې پروازیا اشپاتیا دیسلیخ اتسوا فالور بل انتن شمیره دا سپر واس یو از لس و سا و تلس لیخ یعنی سپر و و او و یو لس سپر و تلس تلس یعنی نمیدی که انتن شمیره از البیان تو بخینه سرا سپر واس اشپاگت که دریس لیخ تس و تلیرش افریدی من سره که بدو شمیره آری که ونسی تربیت خدوی تمام شو وقت
بله السلام علیکم مریم دی پختیانا زما یو د ترو زوی بداره کا ده کچا ته پاره معلومات ماته د ټلیفون په داش مې زنګ وای ته پر و شپک تینځو نو شپک شپک
قدرمنی اوریدونکو ماریا جانی ستاسو پیغام مخبور کړ خو تاسو د ورکسوی کس نوم نو ذکر کړی او بل دا چې ستاسو د ټلیفون شمیره هم په بشپړه توګه نو ثبت شوی نو ځکه ستاسو د ټلیفون شمیره زه بیا هم لولم ترڅو زموږ ګران اوریدونکي په مکمله توګه واوري او تاسو کوشش وکړئ چې خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې د خپل ورکسوی عزیز نوم هم یاد کړئ مننه شمیره په دې ډول ده 0 5 5 0 1 5 9 شپاش شپاش نمبر دا سره وایم 0 5 5 0 1 5 9 شپاش شپاش
بله سلام علیکم زه د پکتیا ولایت اریوب ځاځی ولې خېلو کلی څخه د بدرکه یو اعلان ثبتوم ناصر د انجنیر ظاهر ځاځی زوی د طاهر ورور د 2020 کال یعنی د نهو میاشتو راپو دیخوا چه ده نوویمبر دریم نیتا کیگی ده ایران و ترکی سرحد پا منسکی چه وطا خوی یا کرکوچ وایی پا دیلارا که ورک شویده ده نو هم اشترا پا ده خواده هقه هیچ نشو هم کچات ده تاهر غرور ناصر زازی پا حق لکوم معلومات وی میربانی دیو که پا لاند تلپونو سرده تماس بنسی ده ناصر لار ظاهر زازی تلپون شمیرده سپر سپر اندره او شپیک شپیک اته شپک شپک یو پنځه شمیره بیا وایم 0 0 3 شپک شپک اته شپک شپک یو پنځه او یاد ناصر ځاځی ورور طاهر ځاځی ته په برکسل کې په دې شمیره باندې هم ټلیفون کولای شي شمیره تکراروم 0 0 3 2 4 5 5 2 3 2 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 3 2 4 5 2 3 2 9 3 2 ډیره مهرباني که تاسو په دې باره کې کومک وکړو ډیر به تاسو خوشاله شو ټول کورنۍ او تاسو تشویش کړئ مهرباني سلام علیکم
السلام علیکم سلامونه تاسو ته څوک چاوري د خبرونه ټول د ځنګړي سلامونه یو ماشوم دی چې نوم یې شیرزه ده د پلار نوم یې سردارغا ده چې تقریبا 2 میاشتې کېږي چې نادرکه شوی ده او که چاته معلومات وي په دې شمیره دې ما سره اړیکه ونیسي تالاب شمیره 0 0 8 0 0 9 0 روشن شماره هم درته وایم 0 0 4 9 8 0 0 9 3 0 او زه د ټلیفون لیکي تر هغه لا حکمت الله خوشحال له کابل نه باقي ښه خبرونه کاوري دي
السلام علیکم روشن ساتاد سلامونه د ازادي رادیو د ورکو اجزان خبرونه ټول اردم سلام هم زه انس آزاد خبري کوم نشکول هلمن څخه تاسو ته پیغام ترزم ما د کاکاز دی چې عبد الناصر نومیږي او د پلانمن له محمد نبی اخوندي ځل اسکانه ومل شا خو دې مش کې چې لکورنا درکه سعودي هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی له مخې د مشترک ورډو شمیرو اړیکې ونیږي افغان به سوي شمیره 0 0 3 0 5 0 0 0 افغان به سوي شمیره زل بیا 0 0 10 0 5 0 0 0 5 0 0 او روشن شمیره 0 2 0 1 1 0 0 1 شمیره د لیبیا 0 2 8 1 8 9 0 8 1 او اتصال شمیره 0 8 0 9 0 0 5 د شمیره تکرار 0 8 2 9 0 0 0
15 په دې له چی زما پیغام په بار بار زله نشستی په دې خاطر چې کورنۍ ډیر خپه ده په کار کې به هم د ازادي راډیو څخه ډیر مننه شوه خدای تعالی
سلامونه نیکی خلی احترامات دا زده رڈیو کرکون کو اوریدون کتا جو نبی زاده ما دا نکر هر ولایت سحا دیر اوڑا ضرورت دا ورسپ دلار پیغام پریخ او جمونگ تا یویدان سب کا نو حاغا ویل جمونگ یو کلیوال دے دا غیوم اشکی کی پاکستان طرف تا دون و پلار کی نادر کشوه دے چی یو بل ملگر احم ورسر دے دا غزوان نم شریف اللہ دے او دبلار نم رحم اللہ دے شنی جامعی پرتن دی نو که هر چا تایی پا اڑا معلومات بی لطفاً د انساني همدردۍ له مخې دې زموږ سره په دغه لاندې دوو شمېرو اړیکه ونیسئ چې اتصالات او روشن دي. لومړی اتصالات شمېره چې 93 90 10 13 او ځلې بیا وایم 0 8 9 1 0 3 8 روشن شمېره ده 0 9 8 10 14 0 15 چې په دغه واټساپ هم دی 0 53 90 10 13 یعنې 0 9 1 0 1 3 8 پای کوم ته د ریډیو زنده باد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن سلامونه قبول کړه د هله چیروغ او چور درس او د لالیا شتن د هلمند ولایت د علی ور صالح میانی کبر سلیمه. سلام ما نمیز محمد حسن دی د محمد عمر زیدی د ګریشول سوالی وسیدونکو دی د شپږ وکاله د مخ یو څه وخت کیږي چې نادر کسوی دی نو کچیر یو مسلمان ورو سره معلم یا د دې ما आवाज اوري نو زما سره دې پدغه شمیرو اړیکه ونیسي. نو شین شمیره ده 0 9 15 5 0 15 2 3 4 بیا هم شین شمیره تکراروم 0 9 15 0 15 2 3 4 او بیا شین شمیره ده 0 0 4 8 5 1 8 5 1 د سیمه شمیره بیا تکراروم 0 0 4 8 5 1 8 5 1 دا زما د ټلیفون شمیره دی. کله کوم چې هر وروتر معلمي 2 لک افغانۍ جایزه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمنا
آزادی راجو کارکونکو اوریدونکو په ځانګړي ډول طاهر روشان صاحب ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه فضل محمد خپل پیغام د کونړ ولایت څخه په دې ډول پریږدم چې ایمال د فضل محمد زوی چې 15 کال عمر لري شنې جامې او ژیړ رنګ رومال په تن دی پلاستیکي چپلکی په خپو دی د کونړ ولایت څخه زګه وختان لري او شونډې لګې لوی دي لوړ قد لري. د دوو میاشتو را په دې خوا د کونړ ولایت څخه نادره کړي که تاسو سره وي او یا چا ولیده د انساني همدردۍ له مخې لاندې شمېرو سره اړیکه ونیسئ. د واریوبا انټم نمبر 0 9 45 50 2 5 0 9 45 50 2 5 د افغان نمبر 0 9 45 50 2 5 بیا تکراروم 0 0 0 4 1 2 5 0 د واتساپ شمیرې دي 0 8 12 15 0 0 8 12 15 0 0 د واتساپ بل شمیره 0 9 9 13 10 0 9 9 13 10 روشان صاحب ډیره مننه. هیله مې ده چې بار بار تکرار کې تر څو مې زوی پیدا شي. ډیره زیاته مننه السلام علیکم.
قدرمن دوستان په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. د نن ورځې دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پوري چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکال ژوند او ښه چاري غواړم. مختمو ګلون.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
پنه زره څلور سوه اتیا
دوله زره اویا
پنځله زره نوي
او ولله زره اته سوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شئ.